شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت چې پر تاسو کوربه یم. سلامونه او اختر مو بختور. مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده نن د کندهار په یوه لوی جومات کې د اختر لمونځ ادا کړ او په دې هیواد کې د شریعت پر جاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر لمانځه وروسته په وینا کې چې د هغه په وینا ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې شی وویل چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیچا تر اغیز لاندې نه دي او په دې برخه کې معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړې ده چې د مشر په توګه دا مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د ده په وینا دا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره په مرکز او ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې چې د اختر په مناسبت د خوشي ډزې نه کوي. په اعلامیه کې چې دې وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې ویل شوي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کیږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو جنو اخترونو کې د خوښۍ ډزې یو شمېر کسانو ته د مرژوب لیده اوښتو لامل شوې وې. چارواکي په پروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د پروان د کوی صافي ولسوال مولوي عبدالمتین نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ژلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي چې 115 کورونه یې یا یو مخ ویجاړ کړي یا یې ځینې برخې ور ویجاړې کړي دي. د صافي په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي او څه باندې 4000 کرنیزه ځمکه او شاوخوا 60 کیلومتره سړک تخریب شوې ده. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پرسا ولسوالۍ کې هم بارانونه او سیلونه را بهیدلې دي او خلکو ته زیانونه اړولې دي. د لیتوانیا ولسمشر گیتاناس ناوسیدا بنن په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی سره وګوري او له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو د هڅو په باب به ورسره خبرې وکړي. زیلینسکی پرون سه شنبه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې دي اوکراین ته په دې تړون کې د غړیتوب سیاسي بلنه ورکړل شي. د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس په د جولای له 12 نه تر 12 پورې د ناتو د سرمشتیز کوربه وي. د ناتو غړي د دغه سرمشتیز په درشل کې دې ته نشته شوې دي چې له اوکراین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو په دې تړون کې د غړي توپ د غشتنې پاړه تر اوسه د غړو ترمنځ اختلاف نه دی هوار شوی. دا سدی راډیو ماشمنی خبری مجله هم دراډول لاري اوریدل شي او هم په فیسبوک کې کتلای او اوریدل شي. په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت مطالب لرو. د طالبان مشر مولا هبت الله اخندزاده نن په کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال څرګندونه کړې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولا عبدالغنی برادر څرګندونه هم لرو.
لمسونه د دنیاوالو د چلمر په بازو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کارو خدمت نشته، نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بزم.
په کلیو کې افغانان څنګه اختر لمانځي او په بهرنیو هیوادونو کې افغانان څنګه اختر کوي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبان مشر مولا هبت الله اخندزاده نن په کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال یو لړ څرګندونه کړې دي او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال په کابل کې څرګندونه کړې دي. د دغو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته اختر د ټول تم مبارک وي. نن د لوی اختر لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار کړی چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. دا نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده دا غشن ویلي دا چې دنیاي حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي دا سمه نه ده او د خبره دنیا د خپل ماتې د شرم لوجه پر رسمیت نه پیژني. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډېر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلي وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسیونونو له کتنې وروسته به عملي شي. د طالبانو مشر داسې مهال د یو شرعي قانون د جوړېدو ژمنه کوي چې کم دوه کاله کېږي د جمهوري حکومت له پرځېدو او د اساسي قانون له لغوه کېدو سره افغانستان اوس داسې یو قانون نه لري چې پر بنسټ یې حکومتي چارې مخکې وړل شي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ حکومتولي کوي خو د تفسیر په اړه یې وضاحت نه ورکوي. د طالبانو مشر یو ځل بیا په خپله وینا کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده. نوموړي هم ویل چې اوس په افغانستان کې هم کار شته او هم خدمت کېږي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکارۍ او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې هم ویلي چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال قربانی نه دی کړی. همدا ډول د کابل یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم نسبي امنیت شته خو د په خبره په امنیت سره نه دوی څه خوړای شي نه اغوستی شي، نو دا هم مهمه ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډېره وه او جوماتونو او د عیدګاهو شاوخوا هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی و او له خپلو امنیتي کسانو یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې بې هوایي ډزې نه کوي. مننه.
همایون هیواد و چې دا راپور یې له تاسو سره شریک کړ. ور به شو بهر ته، هالنډ ته به ور شو. له هالنډه ګلالۍ مومند د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې راسره ده. د دوی هرکلی کوم ګلالۍ مومند. اختر مو مبارک. تاسو دا راته ووایاستئ چې په هالنډ کې افغانان څرنګه اختر کوي. تاسو په خپله
ډېره زیاته مننه. سلامونه زه تاسې ته هم وایم، ستاسې د راډیو د لارې، د ازادي راډیو د لارې، د دوی ټول اوریدونکي چې دي، خپل ګران هیوادوالو ته هم لوی اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې تاسې او همداسې ګران اوریدونکي لوی اختر د خپل کورنۍ او دوستانو سره په خوښۍ سره ولمانځي. د بهر میشتو افغانانو د اختر منزل یو څه نه چې ډیر توپیر لري نسبت هغه هیواد میشتو وطنوالو ته، ځکه په هیواد کې د دودیزو ورځو لپاره عمومي رخصتي وي. زده کوونکي او محصلین او هغه خلک چې وظیفه لري اړتیا نه لري چې د دې ورځې لپاره ځانګړی رخصت راواخلي. دلته په بهر کې د میشت افغانان لپاره ځینې وخت ډیره ستونزمنه شي چې د اختر لپاره رخصت راواخلي، ځکه که څوک زده کوونکی وي یا محصل وو سي ممکن ازموینه ولري په همدغه ورځ، او یا ځینې مهم درسي ساعتونه ولري چې تیریدای نه شي. او همداسې په کاري ساحه کې هم ممکن همکاران په دغه ورځ په کافي اندازه په وظیفه کې نه اوسي او ته ونه شي کولای چې په همدغه ورځ باندې رخصت راواخلي. نو ځکه بهر میشتي عموما هغه اخترونو ته ډیر خوښ وي چې د رخصتۍ په ورځو چې ویکند بلل کېږي ورته ورباندې راشي او په دغه ورځ دوی.
نو ګلالۍ جان مومند، اختر خو په ستاسو په وینا په ویکند کې نه دی راغلی، تاسو په خپله څرنګه اختر کړی؟
نو دا ما د خپلې تجربې نه داسې و چې یو وارې ما په وخت سم وخت سره رخصت نه و راخیستی. عموما باید یو دوه درې اونۍ مخکې سړی ووایي چې څوک ووایي چې صحیح ده په دغه ورځ زموږ دودیز ورځ ده او زه رخصت اخلم. نو ما نه دغسې یو تیروتنه شوې وه په یو اختر کې و مې نه شو کولی. بیا په هغه ورځ ما وویل چې ښه، نور به زه د ټول کال دپاره خپلې دودیزې ورځې جلا راوباسم او د اوس نه د کال په پیل کې مې ټول ورځی رخصت راخیستی دي. نو دا مې د سه یو تجربه
کړې. نن رخصت یاسته؟ نو نن رخصت یاسته؟
نن مې رخصت راخیسته بالکل.
نو اختر مو کړی؟
اختر مو بالکل کړی دی. نو نن زبا که اجازه وی وای ما چې اختر یعنی په دوه ډوله عموما دلته منزل کیږي. اوس که څوک کورنۍ لوی اوسي او راغلي د مکمل کورنۍ او سره کورنۍ کې د کورنۍ مشرانو ته په دغه ورځ ورزي او لکه څنګه چې رسم او رواج دی کولی کالی اغوندي همداسې خوندور خواړه تیار کړي وي او زی ټوکې ټکالی کوي اختر مبارکي وایي یو بل ته. اما بیا داسې هم ده زه پخپله په هالنډ کې اوسېږم او د هالنډ په هر لوی ښار کې افغانانو خپلې ټولنې را جوړې کړې دي او دغه ټولنې بیا همدغه مسؤلیت لري چې دودیزې ورځې په ښه توګه سره وسنجوي. دوی عموما یو ډېر لوی تالار نیولی یو په ګډه یې کرا ورکړی وي او ډېر ښکلی دا تالار جوړ کړی وي. د دې دپاره یې ژوندۍ موسیقي هم تنظیم کړی وي حتی سندرغاړی را بللی وي.
وبخښئ تاسو په خپله په دغه تالار کې دا پلا اختر کوي؟ یعنی پروګرام شته؟
نه نه بده مرغه نه ځکه چې دغه اختر چې دی د اونۍ په جریان کې راغلی یعنې د رخصت
په ځینو ځایونو کې بیا افغانان داسې کوي چې د چې اختر تیر شي بیا وروسته د اونۍ د رخصتۍ په پای کې بیرته د اختر له خاطر یو پروګرام جوړوي لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په تالار کې راغونډې شي. څرنګه دغسې پروګرام لري تاسو؟
نه رابلل شوي یو خو موږ د ځینو نورو مصروفیتونو له امله نه شو کولی چې په کې برخمن واوسو. اما که داسې برابر شو چې یعنې موږ دې هم هماغه اختریز لمانځلې ته وخت ولرو نو بیا حتما په کې برخه اخلو او ورځو او خپله هغه د وطن مینه په کې ماتوو.
ګلالۍ مومند ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بلې مدني فعالې ته انارګلې ځیرک ته ورسو دا له پکتیا د ټلیفون له لارې راسره د خبرونې ته ښه راغلئ. اختر مو بختور. په پکتیا کې رواجونه نن سبا څرنګه دي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په اول قدم کې تاسو ته بیا د دغه پروګرام او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د لوی اختر مبارکي ټولو ته ورکوم. خدای دې وکړي چې په دغه فعلي شرایطو کې چې په افغانستان کې څه حالات روان ده چې موږ او تاسو همتنان چې د خوښي او خوشحالي اختر سپری کړي. د ما په نظر څنګه چې موږ خپل تجربه کړی یا موږ په دغه خپل محیط کې د افغانستان په محیط کې ژوند کوو کنه یعنې په افغانستان په سطحه بل خصوصا د پکتیا په ولایت کې د اختر دودیزه موږ خواند په ډیره خشان او شوقت باندې المنزله. مثلا کلیوالي په سطحه باندې په یو کلی کې څو کورونه یو ځای ځوان سره کوله. یو غرمه مثلا کنارینه یو کور ته ټول یو ځای مړی ډوډۍ تیاروله. نارینه بتله بیا بل غرمه به دغه خزینه په یو کور کې ډوډۍ تیاروله. یعنی ډیر په شان او شوقت ډیر په خوښۍ باندې دوی بتله دی او بل کور ته ډیر په مینه او محبت زړونه ښه و زړونه روغ و. یعنی ستونزې او جګرخونې دومره نه و دوی به اختر لمانځنه کوله. او که دغه د اوسنۍ شرایط پاکله درته ووایم تاسو باور کوئ چې د خلکو زړونه دومره مات سوی کنه ساته په یوه کور او کلی کې. یعنی د اختر بیخي بخ هغه نوم د اختر د خلک اختر نه لمانځي ولې په دې چې دغه اوسنۍ شرایط کې د دې خلکو ستونزه د دې خلکو بیکاري د فقر د سینه دغه یو ماتل د یو سپیا ګل نه پسرل کیږي که یو کور بیخي ودان وي. یعنی بیخي د هر شي نه برخمن وي کنه څنګه ایتو د سنگ غونډي یا د سنگ مسایه دی هغه مثلا بیګا او دګیز ډوډۍ نه لري هغه اقل د تا د قرباني غوا کې د سترګې نیولې وي هغه ماشومان ته جامې نه لري هغه به سره کم د خوښي اختر ولمن.
تاسو خپل وبخشه تاسو په خپل نن ورځ سره اختر کړی که خپل تجربه را سره شریک کړئ؟
ولا سرښتیا درته ووایم ما تقریبا څلوېښت کاله به مې د پنځه دېرش کاله به مې د واده وتلی ما په زړه کېږي نه چې ما یو کال بې جامې نه تېر کړی. هر اختر کې ما نوې جامې کړی. زه اول په دغه خپل پور کلي کې ګرځېدلی یم بعد لیغې نه ډله ښځې موږ د کورونه ما کور ته راغلی د اختر مبارکي لپاره. یعنی په ډېر شان او شوقت بم لمسل خو زه سه کال قسم د سه زه در اوسه دغه د خپل کور دروازې نه نه یم وتلی قسم د نه مې کالي تبدیل کړی نه د کور د دروازې نه وتلی یم ولې پدې سه ماته د موی درد معلوم ده. زه خلک وینم خلک ګورم ایس آقا اخترم خوانده را که بس دیالا پر رضا آقا یو سه قربانی گا که ام کرده و آقا مویستلا امو گاو تاسی پا وطن که خودی سی رواج دست قربانی کوی آقا با دری تقسیم کوی یو تقسیم بای باسی یو با دی اقاره بایی یو با دی اختر لپاری تباور و که آقا یو تقسیم باسی دوا بساتی تباور که باسی دو رز لپاره می لگوا که و ساتل یخشال که میکی خود نور یعنی دیس کسان دیس پا میاسی میاسی گوا که ندخور طول گوا که مو بسل دوغم را می ورطویل ماسی بس آقا نومی دی اختر دا نور اختر نسته ولی پا دی مگو تاسی دا دی افغانستان دا فیلی شرایط وینسی ټول څوندې موږ په خواندې باندې ده ټول فشار په خواندې باندې ده نو د اختر به څنګه سړی وکړي سره کوم به سړی تجلیل کی یعنی دنیا لزوان ده خلکو زړونه تور دي اختر به سره کوم ول باندې سزه مثلا شخصا خپل زه دي ګیډه او بیګار ډوډۍ نه لرم زه به سره کوم اختر ول منځم سما ته ماشومان زالي سزه کالی نه لرم زه پایزار نه لرم زه به سره کوم اختر ول منځم
انارګل زیرک مننه چې په خبرونه کې ما برخه سره واخیسته وړاندې په دې خبرونه کې د افغان میرمنو د اختر په اړه بل مطلب هم لرو او لوی خبرتیا وروسته مو له دې خبره و چې تر دې شور زرو ډیر افغانان حج ته تللي دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده د هغوی څه حال دی او د حج مراسم تر کوم بریده رسیدلي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو د فیسبوک لاره په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او لرادیو یې اوریدل شي دا ساجر ډو په د ماشومانی خبري مجله کې دا شیبه د حج مراسمو تاسو خبرو د حج په مراسمو کې سش کال روسل څو کلونو ډیرو حجانو برخه اخیستې ده او افغانستان هم تر ډیر سره ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی ده فریدا سیال په دې اړه نور معلومات سره شریکوي فریدا جانې
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته شکیبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن حاجیانو د شیطانانو د جوړ شو سمبولونو په کاړو وشتل دا چې په سعودي عربستان کې هوا ګرمه ده سهار په مکه مکرمه کې د سانتیګریډ په حساب هوا 20 درجو ته رسیدله او روس بیا 20 ته د درجه لوړه شو د شیطانانو درې څلی په مینا کې درول شوې دي زیارت کوونکو پرونه په مختلفه کې کاڼي راټول کړي دي او د سعودي عربستان د حج وزارت په خپل ټویټر کې له حجانو غوښتي و چې د کانو د راټولولو لپاره د غونډو غونډي او ته هم نورزي همدارزي له حجانو هیله کړې ده چې وړه کانی دي راټول کړي او د شریع اصول پر بنسټ د شیطان په کانو وولي په تیر څو کلونو کې د شیطانانو د وشتلو پر مهال څو خنړي به خیره مست شوې دي په 1990 او 2000 میلادي کلونو کې په لزګونه کسان حالت تر خو لاندې شي وو دا شیطانانو د وشتلو پر مهال باندې او تر ټولو خنړی پیخه بیا په 2015 کال کې و چې هلته تر 2300 ډیر کسان حاجیان البته دا په دغه ګڼګونه کې تر پخو لاندې شول او مړه شول تر دې پیخه وروسته بیا د سعودي عربستان حکومت د شیطانانو د څلو شاوخوا هوایي پلونه جوړ کړل چې د ډیری ګڼګوړي مخه ونیول شي په تیرو څو کلونو کې بیا په ځنګړي ډول په دغه تیرو دوو کلونو کې د کورونا ویروس له امله حاجانو شمیر په مکه کې کم شوی و سکل د افغانستان په ګډون د یو سلو شپېتو هیوادونو څخه سباندې 2 میلیون کسانو په حج کې البته د کورنۍ او حاجانو په ګډون باندې دوی په د حج مراسمو کې ګډون کړی دی چې سباندې ډیر زری له افغانستان څخه دي په سعودي عربستان کې د کورونا تر خپرېدو مخکې په 2019 کې نږدې 1 میلیون کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستي وه د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سعد سلمان تل پر دې ټینګار کړی دی چې هلته به خلکو ته خدمات او امکانات رامنځته کوي څو د خلکو د حج مراسمو کې ګډون وکړي او همدارزي ویلي دی چې په ټول سعودي عربستان کې به د ګرځندویانو د جذب لپاره امکانات نور هم ډیر کړي محمد بن سلمان د سشنبه په ورځ مکې مکرمې ته تللی و بیا سعودي رسنیو خبر ورکړی و چې شهزاده محمد غواړي چې له نږدې په خپل حاجانو ته چمتو شوي خدمات وړاندې کړي او همدارنګه هغه خدمات چې د دوی هیوادوالي وړاندې کوي هغه له نږدې وګوري ریاض وایي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د حاجانو شمیر کال په کال پسې زیات شي چې ورسه
فریده جان سیال ډیره مننه د حج له مراسمو بیرته افغانستان ته ستنې شو. په افغانستان کې یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو سختو محدودیتونو د دوی اختر پیکه کړی دی. دوی ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت استازو په شارونو کې ګرځي او دغه بندیزونه نور هم پسې سخت شوي دي. په دې اړه تفصیل له لیمې سپېڅلې څخه اورو. لیمه جانې
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته هم لیدونکو او اوریدونکو ته اختر مو مبارک. زینب وایي اختر بې له کومې تیاری یا لمانځلو پیل کړ. دا وایي د طالبانو د حکومت لخوا له لګول شویو محدودیتونو وروسته د نورې ښځې او نجونې په خفګان اخته دي. آن د اختر د ورځې خوښۍ هم لمانځلې ترې هېر کړې دي. کامله هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شویو محدودیتونو د اغېز په اړه وایي چې خلک ډېر زیات اقتصادي ستونزې لري. د پخوا په شان او د تېرو کلونو په څېر نشي کولی چې اختر ولمانځي. آن هغه آجیان چې حج ته تللي او قرباني یو دیني نظر دی، هغه هم دوی نشي ادا کولی. څلوېښت کناله کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونو او له هغې مخکې د تېر اخترونو د لمانځلو په اړه وایي: له هغه وخته چې په کابل کې ژوند کوم او یادېږي مې په اخترونو کې خلک د یو بل کورونو ته د راشیدر شي، تر څنګ پارکونو او د تفریحي ځایونو ته تلل او میلې کولی. خو اوس له هغه وخت راهیسې چې امارات راغلی، موږ غیر له دې چې په کور کې کینو بل هېچېرته هم نشو تللی. پارکونه او د باندې تګ د ښځو پر مخ بندې کجو ما د دې اداو او نیوکو پاړه مو غوښتل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف ماجر هم مو پختو. خو د راپور تر خپرېدو هم از مو پختنی جواب نه کړلې. طالبانو انجونی او کځې لمنځنۍ او ښوونځیو په هنتونو لزده کړو او په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. دغه شان حجاب پر دوی اجباري کړی. لشکري محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او پارکونو، خزینه حمامونو او کلبونو ته له تګ څخه هم امنی شوي دي. شیبر صاحب
لیمه جان سپېڅلې مننه. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د میرمنو ستونزه نه ده، هلته یو بل ستونزه ده چې خلک له لوږې وایي چې لوږه ده، بې وسلي ده او د دې لپاره اختر سم نشي لمانځلی. په دې ویډیوي راپور کې سره ګورو.
اختر لومړی ورځ ده، خو محمد صادق له خپلې کورنۍ لرې د کابل په واټونو کې بوټونه رنګوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې عمومي رخصتي ده، خو لکه محمد صادق ګڼ شمېر خلک د ډوډۍ پیدا کولو په لټه کې په واټونو کې ګرځي.
نه موږ چیرته شمتوالی لرو؟ همدا بې وزلي ده او همدا کار دی. بې وزله انسان به سه باندې ونیسي، نن یې پیدا کړو نن یې خورو، سبا یې پیدا کړو سبا یې
پیدا کړو سبا می خورو.
د ښار په دې څنډه کې خلک د اختر لمونځ ترسره کوي. د سږني اختر لمونځ د تیرو کلونو په پرتله په امن فضا کې ترسره شو. خلک د اختر له لمانځه وروسته د څارویو حلالولو لپاره چمتووالی نیسي، خو ټول یې وسه نه لري.
زه په یو افسر یم، یو متقاعد ډګروال یم. امکانات د قربانۍ زما سره نشته دی، حتی دومره زما سره امکانات د دې نه و. ولې درې کاله کېږي ماته چا معاش نه دی راکړی او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د لس روپۍ امکانات زما سره نه و.
د بېوزلۍ په زیاتېدو سره ګڼ شمېر خلک نه دي توانېدلی چې د تېرو کلونو په څېر قرباني وکړي. خو له دې ټولو سره سره خلک هیله من دي چې ستونزې هوارې او په راتلونکو کې ښه اخترونه ولري.
په کابل کې مو د اختر ویډیوي راپور له ازادي راډیو لیده او اورېده.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اختر په درشل کې طالبانو د یو شمېر زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو ځینې زندانیان چې هغوی جنایي جرمونه نه لري د په دې ډله کې یو هم متی ولا ویسا دی چې هغه نه دی خوشی شوی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د متی ولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات له سنا کاکړ څخه اورو.
سلامونه نیکلم عمرنه.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متولا ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یا سازمان ته یو ټویټ کلیک کړی چې د پوهنې د حقونو دا فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم نر بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متي الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 22مه نېټه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متي الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ ته رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورونه ته الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو سره وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره باید متي الله ویسا راخوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلملر د بنسټ غړی مرزیا حفیظي وایي چې متي الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه یې نه درلودل. نوموړی زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر پر رسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. اغره افیزه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د متي الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سرې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ د 2128 بندیانو د خوشي کېدو امر صادر کړی دی. په خوشي شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نورایل کلیوال هم دی چې د وی په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. موږ غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متي الله ویسا افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې او برخې کې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دې ژر تر ژره خوشي کړي خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې. مننه.
له سنا کاکړ څخه په مننې له همدې راپور سره د دې خبرې مجلې ورسوي تر رسیدلې او په پاتې دقیقو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
د افغان نجونې یوازینۍ هیله او امید زده کړه وه، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پوهنتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ او تاسو پوهېدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف وه او د اختر راتلو لپاره ډیره شو او علاقه لرله، خو څنګه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې باندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللې ده.
تر ته مو کالي کړي دي، سپلای مو اغشتې دي، قرباني کوو اختر بالا خپل کورنۍ سره ان شاء الله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي، الله جل جلاله موږ ته همداد و رخصت یو خوشالیانې را کړې دي. خو نظر نورو کلونو ته اختر ډیر کم رنگ شوی، لکه په خوش و رشق نه دی پاتې، ډیر قیمتي شوی ده. هر څه یو په دوه له پخوا قیمتي شوی دي. ډیر خلک نشي کولای د اختر لپاره کالي میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي، ځکه بیکاري بیخي ډیره شوې ده، کار نشته، وظیفې نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګي نیولې ده، کورم پاک کړی، کالي مو اخیستې دي. د اختر یوه بهانه ده د خوشحالۍ لپاره او هر څه کورته وسیږي.
کالي مې اغوستې، د سپلای مې اغوستې، د قرباني اراده مې کړې وه، خو اقتصادي وضعیت خراب و. خو متاسفانه قربانی اگر نشو که اولا که کال تا انشاءالله شو قربانی با بکنه.
السلام علیکم رفی الله و تکم در زابل ولایت در تغرل ولسواله پیغام در تپریردم در ازادی رادیو کار کون که آوریدون که تسلام منو نیکی حیلی ورانی کون حیلی در چی قبولی که از مال طرف در افغانستان طول مومین مسلمان ملت تا دلوی اختر مبارکی وای حیلی در چی قبولی که او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او د افغانستان مؤمن اولس د اختر د خوشحالي د پاره زمينه برابر کړه.